السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. ته دغه خبرونې ډیره برخه له معمول سره سم د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې لنډ خبری برخه هم لري. په دې برخه کې به واورئ چې امریکایي ځواکونه وایي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده او وایي چې افغان ځواکونه باید د مسؤلیت اخیستو ته چمتو اوسي. خو راځي تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د زینو اډو تخلیه کول پیل کړی دي. لوګر کې د مساینک او امنیتی ساتونکو وژل شوی او ټاکل شوی د امریکا او روسي ولسمشران مخامخ سره وګوري. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا لوړپوړی جنرال وایي د دوی ځواکونه د عملیاتو درول پیل کړي او په خبره یې افغان ځواکونه باید دغه مسؤلیت اخیستو ته چمتو اوسي. سکاټ میلر پرون په کابل کې خبري اعلان ته وویل له هغه ډیر کړه دا پوښتنه کیږي چې افغان ځواکونه دې مسؤلیت ته چمتو دي. میلر وړاندې ویلي پیغام تل همدا و چې افغان امنیتي ځواکونه باید چمتو اوسي. میلر وویل دوی د ټولو ځواکونو د وتلو چارې هم پیل شوې دي.
As we retrograde to zero US forces
په داسې حال کې چې موږ د امریکایي ځواکونو شمیر صفر تر رسو موږ به اډې په لومړي سر کې د دفاع وزارت او نورو افغان ځواکونو ته ورکو او دا ټول هغه اډې دي چې موږ به ورڅخه وتل پیلو.
له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر او نورو چارواکو دا ډاډ ورکړی چې ځواکونه یې له بهرنیو پوځیانو د مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي او د دې کار وړتیا لري. په لوګر کې د مساینک د کان و ساتونکو د طالبانو په یو بریټ کې وژل شوې دي. د لوګر د پولیسو ویان ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه پرون له غرمي وروسته شاوخوا 2 بجې د محمد اغه ولسوالۍ په زاهد آباد سیمه کې هغه محل وشو چې وسلوالو طالبانو د مساینک کان پر ساتونکو وسلوال بریټ وکړ. په دې بریټ کې درې تنه نور ټپيان شوې دي. د احمدی په وینا ساتونکو د مساینک غونډ ته په لار و چې د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول. طالبانو هم د حمله مسؤلیت اخیستی. بل ورته د هرات د ګولران ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر په ګډون درې تنه په یوه مان چاودنه کې ووژل شول. د هرات والی عبدالوحید قتالی تیر شپه ازادي رادیو ته ویلي چې دا پیخه مخام محل هغه محل وشو چې د دغو کسانو موټر د قشاوري په سیمه کې پر خښمی ماین وخت. خاغلی قتالی زیاته کړه په وجل شو کې د ګولران په خوانی ولسوال هم شامل دی. د هغه په وینا په دغه بریټ کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي ټپيان شوی دي چې د دغه پیخه مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. د افغانستان د فوټبال د حکمانو د ډلې دوه غړي د لومړي ځل لپاره په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال نړیوال حکم یا ریفری حلیم آقا شیرزاد به د لویدیځ آسیا د ای ایف سی کپ په ډله ییزو سیالیو کې د ریفری رول ولوبوي. د آسیا جام کلب لوبې د اتلانو تر لیګ وروسته د آسیا د فدراسیون دوهم رسمي تورنمنت بلل کیږي. خاغلی شیرزاد به دغه تورنمنت په ډله ییزو لوبو کې په میدان کې دننه د ریفری او ننګیالی سادات به یې د مرستیال په توګه برخه اخلي. ټاکل شوی دغه لوبې د مې میاشتې په وروستیو کې د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشته کې خپل امریکایي سیال جو بایدن سره یو غونډه ترسره کړي. دا خبره د کرملین یو لوړپوړي سلاکار یوری اوشاکوف پرون د اپریل په 25مه داسې مهال کړي چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. د پوتین د بهرني سیاست دغه سلاکار ویلي د دغه ملاقات په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو په خبره یې ممکن جون میاشته کې ترسره شي. د همدې میاشتې په پیل کې جو بایدن خپل روسیې سیال ته د مخامخ ملاقات وړاندیز کړی وو. سپینې ماڼۍ ویلي د بایدن او پوتین ملاقات به د اروپا په یو هیواد کې کیږي. اوتریش او فنلاند له وړاندې د دغې کتنې کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. د نړۍ یو شمیر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا ویروس سخت ځپلی او روغتونونه یې د بسترونو، روغتیایي وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستې ژمنې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي متحده ایالات به د کووید 19 واکسین، لومړني مواد، روغتیایي تجهیزات، تستونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. په هند کې په پراخه کچه د کورونا ویروس خپرېدو د امریکا پر ولسمشر جو بایدن فشار لا زیات کړی چې له نورو هیوادونو سره د واکسین مرسته وکړي. بایدن ویلی متحده ایالات به تر هغه چې په کور دننه یې د واکسین اړتیا پوره شوی نه وي نور ته واکسین ورنکړي. خو دا غوښتنه په زیاتېدو ده چې متحده ایالات د استرازینیکا هغه 1.5 میلیون ډوز واکسین چې تر اوسه یې نه دی تایید کړی هند یا نورو هیوادونو ته چې ورته عاجله اړتیا لري ورکړي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې او د دې ټولنې مهمو غړو فرانسې او جرمني هم له هند سره د مصنوعي سا ایستلو د دستګاو په ګډون د روغتیايي وسایلو او اکسیجن د مرستې ژمنې کړې دي. او د پاکستان د بلوچستان د خبريالانو ټولنه باندې و خبريال د وجل کېدو د ورستۍ پیښې په اعتراض کې نن د دې ایالت د پارلمان د خبري پوښښ څخه ډډه وکړي. د اردو ژبې ازادي ورځپاڼې خبريال عبدالوحید رئیسانی د شنبې په ورځ په کوټه کې د ناپیژند وسلوالو په ډزو ووژل شو، که څه هم تر اوسه د دغې وژنې انګیزه نه ده روښانه، خو پولیسو ویلي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي او امکان لري چې دغه قتل به هغه محل شوی وي چې غلو هڅه کوله د هغه موټر سایکل وتښتوي. د بلوچستان د خبريالانو ټولنې د رئیسانی قتل غندلی او غوښتنې کړې چې عاملان باید په نښه شي. بلوچستان له کلونو راهیسې د فرقهیي شخړو او د اسلامي سخت دریزو او بیلتون غوښتونکو د حملو شاهد دی. له 2004 کال راهیسې په زرګونو کسان په دغو حملو کې وژل شوي. سموکاګله ازادي رادیو نه اوري دغه خبرونه زموږ په پیپانه کې هم لوستلی او اوریدلی شي پاتې د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونه خبري موضوع ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي له افغانستان د ځواکونو د وټلو لپاره تیاری پیل شوی او دغه بهیر به په منظم ډول تر سره شي. جنرال سکاټ میلر پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې دغه راځو ویل ټول هغه اډې به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې دوی ترې وزي او هم به ځینې تجهیزات د ځواکونو ته ورکړي. جنرال میلر له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د وټلو په درشل کې پر دغه ځواکونو د هر احتمالي برید په وړاندې د سخت ځواب خبرداري هم ورکړ. تفصیل د نوریا سنوري پر راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر پیل شوی او هغه به په منظم ډول پر مخ یوړل شي. جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې پرون یکشنبه په کابل کې د افغان خبريالانو یوې ډلې ته وکړې او ویل که څه هم د مې له لومړۍ نیټې به له افغانستان د ځواکونو د وتلو بهیر رسما پیلېږي، خو په محلي کچه د دغه بهیر لپاره تیاری پیل شوی دی. جنرال میلر افغان ځواکونو ته د اړو او تجهیزاتو د سپارلو په اړه وویل
certain equipment that we must take back to
یو خاص تجهیزات چې موږ یې باید بیرته خپل هیوادونو ته ولېږدو، دا یو شرط دی. خو د امکان تر حد چې موږ مجبورونه وسو والو دا مسله یقیني کړو چې افغان امنیتي ځواکونه اړې ځینې تجهیزات هغه څه چې د اردو د فعالیت لپاره اړین دي ترلاسه کړي.
جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې نږدې دوهونی وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر تریو لسمی افغانستان نووزی. د می لومړی د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوهې په تړون کې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ورستۍ نیټه ټاکل شوې او هغه تړون چې د نه عملي کېدو په صورت کې طالبانو پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر خبرداری ورکړ چې دا به یو تیروتنه وي چې کله افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو په بهیر پر دغه ځواکونو برید وشي.
موږ پوځي امکانات لرو چې پر ائتلافي ځواکونو هر ډول بریدونو ته په کلکه ځواب ووایو، او پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو. پر دې لور حرکت به یو تیروتنه وي.
که څه هم طالبانو د دوحې له تړون وروسته پر امریکایي او ناتو ځواکونو له حملو ډډه کړې، خو د بایدن د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې د دې ډلې د ویندویانو څرګندونو ته په پام د دې خبرې یقیني کول ګران دي چې طالبان به په دې پاتې څه باندې 5 میاشتو موده کې پر امریکایي او ناتو ځواکونو برید ونه کړي. د رویترز په وینا د امنیتي چارو یو شمېر کتونکو د شک په سترګه ګوري چې طالبان دي چې هر ورځ له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي، امریکایي ځواکونه پرېږدي چې په سوله ییز ډول له دې هېواده ووزي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دغه راز وویل کله چې ده د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره د خبرو فرصت درلود نو هغوی ته یې واضح دا خبره کړې چې له تاوتریخوالي د لاس واخلي. میلر زیاته کړه طالبانو ته دا هم ویلي چې که غواړي پوځي پریکړو ته عملي بڼه ورکړي نو دا به د افغانستان او د دې هېواد د خلکو لپاره یوه غمیزه وي.
په همدې حال کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په حال کې ملګرو ملتونو دغلته د خبريالانو او فعالانو پر وژنې اندېښنې ښودلې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخي ځنګړي ريپورټرې د خبريالانو او بشري حقوقو په مدافعینو د تاوتریخوالي او وژنو قضیو ته نه رسیدنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. ماري لولر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځنګړي استازي ته په یو لیک کې لیکلي، موږ په ځنګړي توګه د دې وژنو په اړه د تحقیقاتو نه ترسره کېدو او خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په اړه اندېښمن یو. په لیک کې دا هم راغلي چې د هدفي وژنو عاملین دنه مجازاتو لعمل خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو پر افغان چارواکو غږ کړی چې د عدالت ټینګښت او د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره باید بشپړ او قانوني څېړنه وکړي او د خبريالانو د بشري حقونو د مدافعینو په وژنو کې د تورنو کسانو عادلانه محکمه پیل کړي. په همدې حال کې آزادو رسنیو نه د ملاتړ سازمان نه مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت د خبريالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه نه ده کړې او دا د بریدونو دوام ته زمینه برابره کړې ده.
متاسفانه د افغانستان حکومت د خبريالانو د وژنې هغه قضیه او دوسیه چې دی په دې اړه هیڅ پام نه کوي، توجه نه کوي. په ځانګړې توګه هغه قضایه چې تقریبا د یو کال نه شروع شوې ده او هدفمند قتلونه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په چارو کې ځنګړي ریپورټر ماري لولر د غشان په دغه لیکي د ازادي رادیو د خبريال الیاس د یتونه هم کړی چې نږدې 15 میاشتې وړاندې په هلمند کې وژل شو. ماري په افغانستان کې د خبريالانو او بشري حقوقو فعالینو د وژنو مخنیوي لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې څو د حمله ودرېږي، خو هغه د ولسمشر لومړي مرستیال په ورستیو سرګندونو اندېښنه ښودلې چې ویلې د فیفا بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید د ترور عاملینو باندې باید د اعدام حکم پلی شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال نیم نظری وای کمیسون په ژورنالیستانو او د بشري حقوقو په فعالانو د هدفي وژنو او سیستماتیکو حملو باندې اندېښنه لري.
قتلهای هدفمند سیستماتیک
هدفي او سیستماتیکي وژنې د دغو ډلو لخوا د یوې تګلارې په توګه کارول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه جدي اندېښنه لري او په افغان حکومت غږ کوي چې د هدفي وژنو عاملین وپیژني او عدالت ته یې وسپاري.
خو جمهور ریاست مرسیال ویان لطیف محمود ازادي رادیو ته ویل چې لدی له سو یو اتیوم کال رئیس د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو سلو یو سلوي قضیه سیړل شوی او داسې قضیه نشته چې نه بي سیړل شوی.
له یو زرو درې سو یو اتیوم کال نه را دی خو موږ د ژورنالستانو په تړاو ټولې دوسیې سیړلې دي. اوس د افغانستان په عدلي او قضایي دستګاه کې هیڅ داسې دوسیه نشته چې د سیړلو وړاندې نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته هدفي وژنې په ځانګړي ډول په خبري اعلانو او مدني فعالانو زیاتې شوې. افغان حکومت د دغو حملو مسؤل طالبان بولي، خو طالبان په کراتو په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پوښتن کې دا
اوس پر راشو دي چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. دغه تبصرې او مقالې واوري لدی سره د خبرونې خبرې توکي هم پای ته ورسیدل. ورپسې د سندرو میلمانو پروګرام ماهروي
مسیر ورسپانې د کورونا نوې سپې او افغانستان ته ورپېخ ګواخ په تړاو سر لیکنه کړې او لیکلي چې افغانستان د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو په ګډون ځینې هیوادونه د کورونا نوې سپې سره مخ دي او یوازې په هند کې په دریو ورځو کې تر یو میلیون زیات کسان په کورونا اخته شوي او زرګونه کسان یې وژلي دي. وړاندې راغلي د کورونا نوې سپې د افغانستان څنډو ته رسیدلې ده چې په افغانستان کې تدابیر په نشت حساب دي. ورسپانې سپارښتنه کړې مخکې لدی چې کورونا خوره شي باید حکومت ټول تدابیر ونیسي چې نوې سپا افغانستان ته رانشي. خو لیکوال خبرداري ورکړی که د کورونا نوې سپا افغانستان ته راغله او خپره شوه نو بیا یې نه په قرنطین مخه نیول کیږي او نه هم زموږ روغتونونه او روغتیایي سیستم دا وړتیا لري چې لازمه درملنه وکړي. ویسا ورسپانی لیکلی افغانستان په نوې پړاو کې احتمالي خطرونو سره مخ دی. وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره شوې راغلي که امریکایي ځواکونه تر بشپړ وتلو مخکې افغانان جوړجاړي ته ونه رسیږي لډیر پیچلی او خطرناک وضعیت سره به مخ شي. رسپانې لیکلي د دې ترڅنګ له حکومت څخه د باندې ځنې د پخوانی جهاد قمندانان او ځنې نوې را پیدا شوي پر خاصو لګکۍ او قومونو پورې تړلي وسلوال دي چې آن ځانونه مستقل ګڼي او له طالبانو سره د جګړې ټټر ډبوي. د لیکوال لاند د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به د حکومت ضد جګړه سخته شي، خو د حکومت لپاره به ستر خطر بیرونی جګړه نه، بلکې